درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود زیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. نن د زمري اتوشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان یو سلوش په ګما کلی زده. د وخت پادشاه غازی امان الله خان په دې ورځ په 1919 کال کې له برطانوي هند د افغانستان خپلواکۍ ترلاسه کړه. هغه مهال روسیه او ترکیه لومړني هیوادونه وو چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژنده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت دغه ورځ په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې او د زمري اتویشتمه یې د ویاړ ورځ نومولې ده. طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په دې مناسبت عمومي رخصتي نه و اعلان کړې. په تیر جمهوریت کې دا ورځ په ډېر شان او شوکت او جشنونو لمانځل کېده. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې چارواکي وایي د شدیدو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو له کبله په اتو ولایتونو کې څلور کسان مړه او یو تن ټپي شوی دی. د دغې ادارې په ټکو سیلابونو لسګونه کورونه او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې کړي دي. د دې ادارې د اطلاعاتو مسؤل محمد یوسف احمد وایي دغه سیلابونه په کابل، کاپیسا، پروان، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې راوتي، خو دا یادونه نه ده کړې چې ډېر زیان د کوم ولایت اوسیدونکو ته اوښتی. د میاشتې پیل کې هم په جوزجان، لغمان، کونړ او خوست ولایتونو کې سیلابونو 15 کسان مړه کړي وو. ملګرو ملتونو په افغانستان ناڅاپي سیلاب په افغانستان کې ناڅاپي سیلابونه د اقلیمي بدلون نښه بللې او له نړیوالې ټولنې یې د اړمنو خلکو لپاره د مرستو غوښتنه کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره تر ناستې وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته تلیفون کړی دی. څو له ولادیمیر زلنسکي سره یې د مستقیمې کتنې زمینه برابره کړې. ټرمپ وړاندې ویلي په سپینه ماڼۍ کې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، فنلند او ناټو له مشرانو سره له غونډې وروسته یې پوتین سره اړیکه نیولې او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره یې د احتمالي کتنې په اړه خبرې کړې دي. د ټرمپ په ټکو د پوتین او زلنسکي کتنه د اوکراین د څلور کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره ډېر ښه اقدام دی. روسیې په 2022 کال کې پر اوکراین بشپړ برید وکړ چې لا هم ادامه لري. او سی وی سی پیلوټ رافایل دومیان دا د داسې یوې الوتکې په مرسته د الوتنې لوړ ریکارډ مات کړ او د سمندر له سطحې 9521 متره لوړ والوته چې د لمر په انرژي چلیږي. د سی بی ایس ټلویزیوني شبکې د راپور له مخې دومیان د تیرې شنبې په ورځ د سویس په جنوب په سیون هوایي ډګر کې د سولر ستراتوس لمریز الوتکې په مرسته دغه تاریخي الوتنه کړې ده. وړاندې راغلی د الوتکې انرژي د هوا له تودوخې اخیستل شوې وه چې په مرسته یې د 15 کلونو ریکارډ مات شو. له دې وړاندې د لمریز برېښنایي الوتکې د الوتنې لوړوالی تر 9225 مترو پورې ثبت شوی و. دومیان ویلي غواړي لومړنی کس شي چې تر 10000 متره لوړه لمریزه برېښنایي الوتکه اوچاته کړي. دغه ارتفاع د مسافر وړونکو الوتکو د پرواز له ارتفاع سره برابره ده. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغه پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د خپلواکۍ ورځ او گاونډیو ته د طالب چارواکو خبرداري.
گاونډیان نو کې څوک کې د سیمې په هیوادو کې کپو نور نړۍ کې د افغانستان لپاره د څوک چپه خوبونه نه وي.
د افغانستان په اتو ولایتونو کې سیلابونو تلفات او تاوانونه رامنځته کړي دي.
دغه بارانونو له امله موږ څلور هیوادوال په شهادت رسېدلي، یو تن ټپي شوی، یوولس کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي، شپږ څلوېښت کورونه په نسبي توګه زیانمن شوي، یو سل او دېرش جریبه کرنیز ځمکه.
د داسې یو طالب جنګیالي کیسه هم اورو چې پخوا جنګېده خو اوس دفتر کې ناست کار کوي. نور مطالب هم لرو، را سره پات شي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د زمری یا اسد اتوشتمه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو ل یو سلوش په گمې کلیزه سره برابر ده. په افغانستان کې د طالبان حکومت د دې ورځې له امله عمومي رخصتي اعلان کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه په یوه اعلامیه کې د خپلواکۍ په اخیستلو کې د افغانانو سرښندنې یادې کړي، خو د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکي پاچا امان الله خان نوم یې پکې نه دی ذکر کړی. د طالبانو په دفاع وزارت کې په دې اړه جوړه شوې غونډه کې بیا طالب چارواکو پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې وکړې. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د اسد یا زمری اتوشتمه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو شپږمه کلیزه. دا ورځ به د تیر جمهوري حکومت پر مهال په پراخه کچه په رسمي او ولسي ډول نمانځل کېده، خو په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته په دې ورځ لنډ رسمي مراسم ترسره کېږي. سکل د طالبانو حکومت د دې ورځې په ویاړ په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه په یو اعلامیه کې د خپلواکۍ په اخیستلو کې د افغانانو سرښندنې یادې کړي، خو د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکي پاچا امان الله خان نوم پکې نه دی یاد شوی. په اعلامیه کې چې د ذبیح الله مجاهد په اکسپان خبره شوې راغلي، افغانانو یو سلو شپږ کاله مخکې په همدې ورځ د قوي جهادي معرکې په برکت د وخت استعمار انګریزي امپراتورۍ اړه کړه چې د افغانستان بشپړ استقلالیت ومني. د طالبانو د دفاع وزارت په انګړ کې هم په دې اړه یو غونډه جوړه شوې وه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی که څه هم غونډې ته په وینا کې د کوم هیواد نوم وانخیست، خو ویې ویل چې په ګاونډیو هیوادونو کې د طالبانو د حکومت په ضد ناست یو غونډې دوی ته هیڅ ډول زیان نشي رسولی.
ګاونډیان نو کې څوکي که د سیمې په هیوادو کې که په نوره نړۍ کې د افغانستان دپاره د څوک چپه خوبونه نه ویني. داسې یو ځای بل ځای غونډې کوي او د مخواته کاڼي راولي، هغوی ته به د عبدالرحمن بابا همدا بیتونه کاپي وای ته چې بل په غشو ولې هسې پوسه چې همدا غشی بستا په لور گزار شي.
امیر خان متقیدات څرګندونې داسې مهال وکړي چې ټاکل شوی د رواني اګست میاشتې په 15 او 16 اسلام آباد د طالبانو د حکومت ضد سیاسي څیرو معترضو مېرمنو او مدني فعالانو د یوې ناستې قربتوب وکړي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته یو وار بیا ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره د هیڅ ګاونډي پر ضد نه استعمالیږي، او زیاته کړې چې ګاونډي هیوادونه د خپلې ګټې په باثبات افغانستان کې ولټوي نه په کمزوري افغانستان کې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرسل ملا برادر بیا د افغانستان په اقتصادي وړتیا ټینګار وکړ. وی ویل چې ځوانان باید د عصر د غوښتنو سره سم عصري زده کړې وکړي چې له مخې افغانستان د ټکنالوژۍ او عصري وسایلو څښتن شي. داسې مهال چې د راپورونو پر بنسټ د طالبانو حکومت د عصري زده کړو پر ځای دینی زده کړو ته لومړیتوب ورکړی، زرګونه نوي دینی مدرسې جوړې کړي او د غراضې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې هم تړلې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي د خپلې واکمنۍ په لومړیو دریو کلونو کې نږدې 23,000 نوي دینی مدرسې جوړې کړي چې شاوخوا 300,000 نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي. که څه هم نن د اسد اتوشتمه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو له لوري په پراخه کچه نمانځل او د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ او د امان الله خان انځورونه یې خپاره کړي، خو په دې اړه د کابل په ګډون له کوم ولایته د حضوري ولسي غونډې راپور نه دی ورکول شوی. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل نن سهار یې په خپل بایسکل د افغانستان درې رنګه بیرغ وزړاوه او سړک ته راووته، خو په خبره یې طالب وسلوال ووهه او بیرغ یې ورته څیرې کړ.
کله چې موږ د خپلواکۍ ورځ له درې رنګه بیرغونو سره ولمانځه، طالبان موږ یې وګواښلو چې درې رنګه بیرغونه یې زموږ په ځمکه واچوله، موږ یې وګواښلو.
د ننګرهار مرکز جلال آباد چیرې چې د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکي پاچا امان الله خان مقبره هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د خپلواکۍ د پراخه ولسي او رسمي جشن کور پاتې شوی. یو شمېر اوسیدونکو یا ازادي راډیو ته وویل چې دغلته هم چاته د جشن کولو اجازه نه ده ورکول شوې. د دې ښار یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په ننګرهار کې هیڅوک هم نه دی راوتلی، نه چاته د دې اجازه ورکول کېږي، نه ملي بیرغ ته اجازه شته ده، نه لویو سترو ولسي غونډو ته اجازه شته ده. سهار د غازي امان الله خان په مقبره باندې را تېر شوم، ومې لیدل چې خیر و خیریت ده، مقبره حتی پاکه شوې هم نه وه.
پوره یو سل شپږ کاله وړاندې په 1299 لمریز کال کې امان الله خان د خپل پلار حبیب الله خان لمړینې او واک ترلاسه کولو وروسته د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د ترلاسه کولو او د انګریزانو پر ضد د جګړې اعلان وکړ. د افغانانو او انګلیس دغه جګړې نګري یو میاشت دوام وکړ، او د تاریخ لیکونکو په خبره د 1919 کال د جون په لومړیو کې د دواړو لورو ترمنځ جګړه ختمه او په راولپنډۍ کې د سولې مذاکرات پیل شول چې له ډېرو ناندریو او بحثونو وروسته بالاخره انګریزانو ومنله چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او دوی به یې په کورنۍ او بهرنی سیاست کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. دا هوکړه د دواړو لوریو ترمنځ بیا د همدې کال د اگست په 19مه چې د 1298 مریض کال د اسد یا د زمري لا 23مه سره سمون درلود د تطبیق وړ وګرځیده او په دې ډول ټول افغانستان کې د ازادۍ جشنونه ونمانځل شول او افغانستان یو خپلواک هیواد اعلان شو. له هغې وروسته دا ورځ هر کال افغانان د خپلواکۍ د ورځې په نوم په بیلابیلو مراسمو نمانځي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدان او څنګه لای نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای جوګان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې اعلان کړی چې په وروستیو 4 ورځو کې د افغانستان په 8 ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلابونو 4 کسان مړ کړي دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد یوسف حماد په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د ځاني زیان ترڅنګ په دې سیلابونو کې ګڼو خلکو ته مالی زیانونه هم رسیدلي دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلي کورنۍ وایي چې د سیلابونو له امله یې کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړه شوي. د طالبانو حکومت او مرستندوی بنسټونه دې ورسره مرسته وکړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې پرلپسي بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دې اونۍ له پیل راهیسې د افغانستان په 9 ولایتونو کې سیلابونو خلک له ستونزو سره مخ کړي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد یوسف حماد پرون دوشنبه د اګست 14مه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د دې سیلابونو له امله 4 کسان مړه شوي او یو کس ټپي شوی. خو نوموړي نه دي ویلي چې دغه تلفات په کوم ولایتونو کې اوختي.
موږ څلور هیوادوال په شهادت رسیدلي. یو تن ټپي شوی. یو ورس کورونا په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی. شپږ سرویس کورونا په نسبي توګه زیانمن شوی. 110 جریبه کرنیز ځمکه. 115 جریبه باغونه. 14 کیلومتر سړک. 2 پلونه او پلچکونه. 1190 یوش د اوبو کانالونه زیانمن شوی دي. په ټولیز توګه 353 کورنۍ د دې طبیعي پیښو له امله متاثره شوی دي.
د وی له ځمن کورنۍ سره بیړنۍ مرستې شوې او د نورو مرستو لپاره د دوی سروې روانه ده. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې دروانه ونې له پیل رئیس په کابل، کاپیسا، پروان، لوګر، ننګرهار، لغمان، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې سیلابونه راغلي. په ورته وخت کې د ننګرهار او لغمان ولایت یو شمېر اوسېدونکي او چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو دغلته خلکو ته مرګ ژوبل او درانه مالي زیانونه اړولي. د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د دامان سیمې یو اوسېدونکي نصیب الله وویل سیلابونو د هغه د کور دیوالونه ویجاړ کړي خو د اقتصادي ستونزو له امله یې هغه د بیا جوړولو وس نه لري. په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست یو کارکونکي عبدالعظیم صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو سیلابونو له امله په دې ولایت کې خلکو ته د پام وړ ځاني او مالی زیانونه اوختي.
مالی زیانونه خلکو ته زیات اړولي دي. لکه کرنیز ځمکې دي، کانالونه دي، کورنۍ زیانمنې شوي چې اتاقونه یې ولیدلي دي. یو پل د علیشنګ په سړک باندې دا له منځه تللی ده. تن سیاسر هم شهید شوی، یو نارینه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن سه شنبه د اګست 19مه په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړې. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د اورښت کچه د 10 او 15 ملي مترو ترمنځ وي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په جنوب ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې د تیزو بادونو امکان هم شته چې تیزوالی به په ساعت کې له 50 تر 50 کیلومتره پورې وي. یادونه ورده چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله له زیانونو سره مخ هیواد دی چې اوسېدونکي د سیلابونو او بارانونو له امله له ګواښونو سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو څلور کاله وروسته په بشپړ معافیت د هیواد د خلکو ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. د دې سازمان د جنوبی آسیا څانګې په خپله ایکس پاڼه له خلکو غوښتي چې د دې سازمان د یوه اوږده غوښتنلیک په لاسلیک کولو د طالبانو د حساب ورکونې او له ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشارونه زیات کړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې نړۍ د ازادۍ او عدالت لپاره د افغانستان مبارزه له پامه نسي غورځولای او باید په دې هیواد کې د بشري حقونو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي. د دې سازمان د جنوبی آسیا څانګې د دوشنبه په ورځ د اگست په 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبانو پر افغانستان له څلور کلنې واکمنۍ راهیسې له سزاګانو په بشپړ معافیت سره د افغانانو د ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان له سزاګانو د مسؤلیت پای څلور کله بې عدالتي د هشتکونو په کارولو له ټولو غوښتي چې د دې سازمان د تومار غوښتنلیک په لاسلیک کولو د طالبانو د حساب ورکولو او د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشار زیات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو د واکمنۍ څلور کلونو وروسته هم د دوی قضایي سیستم د حقوقي اصولو له پراخو سرغړونو سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د دوی محاکم اسلامي شرعي قوانین پلي کوي، خو دې سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو قاضیان پرته له څارنې او د شخصي نظر پر اساس پریکړه کوي. محکمې غیر علني او غیر عادلانه دي او د مدافع وکیلانو نشتوالی او د ورته جرمونو لپاره د مختلفو سزاګانو ډیری وختونه د شکنجې او درو وهلو لامل ګرځي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نړیوال خبرګونونه تر دې دمه د خواشینۍ څرګندولو او اعلامیې خبرولو پورې محدود دي چې د افغانانو د وضعیت په ښه کولو کې کومه مرسته نه ده کړې. له دې ډلې رازیه برومند ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ لخوا د عملي اقداماتو د نشتوالي دوام د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکې پایلې درلودلی سي.
باید جهان دیگه نظارهګر نباشه، عملا باید اقدام بکنه، از طریق فشارهای دیپلماسی میتونه باشه، از طریق تحریم های مالی و اقتصادی.
نړۍ باید نور یوازې ننداره و نکړي، باید عملا اقدام وکړي. دا ممکن د دیپلماتیک فشار یا مالی او اقتصادي بندیزونه له لارې وي. په ځانګړې توګه په دې ورسته کې د لاهې محکمې لنی کمرغه د طالبانو مشران محکوم کړي دي او په دې برخه کې هم باید عملی اقدامات وشي او نه باید دا ظلمونه او جرمونه عادی او سپین کرلای شي.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار، سفر او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. سربیره پر دې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د یو شمیر ملکي وګړو، نظامیانو او د تیر جمهوري نظام کارمندانو، بشري حقوقو فعالینو او افغان خبریالانو پر وړاندې د نیولو، شکنجو، جبري ورکېدو، بندي کولو، بدني سزاګانو او د دوی پر وړاندې د ګواښونو او د خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د سختو محدودیتونو لګولو راپورونه خپاره کړي دي. نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او په بشپړه توګه د بشري حقوقو درناوی وکړي او ټینګار کړی چې د دې مسلو له حل پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جولای په 8مه نیټه د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر هم صادر کړ. د یادونې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په تومار غوښتنلیک کې راغلی چې په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په یو نه ختمیدونکې ویره کې بند پاتې دي، نړیوالې ټولنې هیڅ معنا لرونکی اقدام نه دی کړی. وړاندې راغلی چې سختې خبرې به دا ظلم ونه دروي، بلکې په ټکو یې پریکړنده اقدام ته اړتیا ده او د نړۍ په کچه ټول حکومتونه باید په افغانستان کې د دې ځپونکي دورې د پای ته رسولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د راتلونکي ژمي په موسم کې د بې ساري قحطۍ د بحران د احتمال په اړه خبرداری ورکړي. په افغانستان کې دغه پروګرام مشر جان الیف ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې په دې موسم کې د شاوخوا 1500 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي امکانات نه لري. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د لوګې د بحران او لاړمنو خلکو سره د مالی مرستو د سرچینو د نشټوالي په اړه د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان له بېسارې قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. په افغانستان کې د دې پروګرام مشر جان ایلف ازادي راډیو سره په یو مرکه کې وویل چې په دې موسم کې شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري. نوموړي وویل وچکالي د نړیوالو مرستو کمښت او د سلګونو زرو افغان کډوالو جبري ستنېدو په افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ ستونزه نوره هم زیاته کړې.
موږ په توان کې چې هر کار وی باید ترسره کړو ترڅو د قحطۍ مخه ونیسو. تجهیز موږ په وړاندې دي د بې سابقه دي. ښایي په راتلونکي ژمي کې د 10 او 15 میلیونو ترمنځ خلک خوراکي موادو ته اړتیا ولري. خوش مهال موږ هیڅ بودیجه نه لرو او دغه بحران ته د ځواب ویلو لپاره هیڅ امکانات نشته.
دی وايي د خوړو نړیوال پروګرام د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په ټول افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکو کورنیو ته د رسیدو لپاره 599 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري، خو په خبره یې دوی تر دې دمه سږ کال یوازې 155 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې په خبره یې دا شمیر تیر کال 1568 او په 2022 کال کې شاوخوا 1.6 میلیارد ډالر وو. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې له ګاونډیو هیوادونو راستنه شوي وایي له سختې بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د 10 کسیزې کورنۍ سرپرست معلول شفیق الله چې د ننګرهار اوسېدونکي دی وایي د بیکارۍ له امله اړ دی هره ورځ له نږدې پلورونکي په پور سودا راوړي.
فعلاً چې کوم حالات دی زمونږ ډېر سختې دي، که ډوډۍ غم کوو دوا نه کېږي، که د دوا غم کوو ډوډۍ ته نه کېږي. د چپ یو حالات سره مخ یو چې یو الله خو پوهېږي، ټول نه شو کولی، دغه نه شو کولی، بس یو پاره بچي دي، غټ فامیل په غاړه دی.
کشمیر خان چې نږدې یوه میاشت وړاندې له پاکستانه راستون شوی هم له ورته ستونزې سره مخ دی. دی چې د 10 کسیزې کورنۍ سرپرست دی، اوس مهال د کابل په بګرامۍ سیمه کې اوسېږي، وایي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی.
زه ګرځم کار ځانته ګورم، ښار ته وتی وم، تقریبا ښار کې مانه یو دکان یو هوټل یو ځای نه خلاص شوی، خو هېڅ کارونه نشته. واقعیت خبر ده، زه خپل نن سبا ډېر زیات مشکلات سره مخ یم. خوراکي توکي، خوراکي مواد، هر څه ته اړتیا لرو. که خوراکي مواد خوراکي مواد ته اړتیا، که نقد پیسې نقد ته اړتیا لرو، مطلب
د پداسال کې چې پرون د اگست په 11مه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار په یو بیان کې خبرداري ورکړ چې د مالی محدودیتونو او د راستنیدونکو افغان کډوالو د لوړ شمیر لامل خای د دوی د مرستې رسولو وړتیا تر څو راتونکو نه زیاته نوي. د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې د جولای په 10مه ویلي و چې په دې هیواد کې د اوړي په روان موسم کې شاوخوا 10 میلیونه کسان له لوګي سره مخ دي. ډبلیو ای پی خبرداري ورکړې و چې د نوي مرستو له ترلاسه کولو پرته د دې پروګرام ژوند ژغورونکي مرستې له خطر سره مخ دي. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچاله دې وړاندې اعلان کړی چې سکل په ټول افغانستان کې نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو د کمښت په اړه یې اندېښنه ښودلې وه.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي راډیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی امرسته وړاندې کیږي. له دې مننه چې لمون سره راياست. رابسو د خبرونه ورستی ریپورت یا مطلب ده چې عنوان یې د لمرچله تر دفتره او د هم د یو طالب کیسه ده. زموږ همکار فیروزه عزیزی ورسره خبرې کړې او ریپورت چمتو کړی چې په ګډه یې اورو.
د ننګرهار ولایت یو 9 کلن اوسیدونکی چې اوس په ختیځه حوزه کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو له مسؤلینو دی، وایي یو وخت د جمهوري نظام د کارکوونکو د وزلو لپاره ځانمرګي برید ته چمتو و. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له لیکو سره د یو ځای کېدو په اړه وویل:
ما ته احساس شو چې راځه طالبانو سره په نظام کې یو ځای کار وکړو.
دا زیاتوی چې له طالبانو سره د ځانمرګي بریدګرۍ روزنه ترلاسه کړې او نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد مخامخ جګړه کړې بلکې د داعش پر ضد هم جنګېدلای دی. خو د داونه ویل چې دا روزنه یې د چا لخوا او په کوم ځای کې ترلاسه کړې ده. دای ادا کوي چې په تیرو جګړو کې د کورنۍ یولس غړي او خپلوانې د تیر جمهوري نظام د پوځیانو په بېلابېلو هوایي بمباریو کې وژل شوي او له همدې کبله یې د غچ اخیستلو په پار د هغوی پر ضد لسګونه بریدونه کړي دي. طالبانو نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد جګړه کړې بلکې پخوا یې د ډیرایو هغو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم پر غاړه اخیستی دی چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون سلګونه ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. خو دغه طالب اوس وایي وروسته له هغې چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل ده هم ژوند ته مخه کړه او درس یې ووایه. دې طالب دغه شان ازادي راډیو ته وویل چې اوس ګرځېدلی او په تیرو څلورو کلونو کې د پلازمېنې کابل په ګډون داسې ولایتونو او ښارونو ته سفرونه کړي چې په تیرو شلو کلونو کې هیڅکله نه و لیدلي. دای ټینګار کوي چې که څه هم د ټولو عامه وګړو په اړه یې منفي نظر نه درلود خو په خبره یې د پوځیانو په ګډون د بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي ادارو کارکوونکي چې ځینې یې له بهرنیانو سره کار کوه ورته دښمنان او حتی کافران ښکارېدل. خو اوس له خلکو سره تر راسه ورسه وروسته په هغه نظر نه دي. طالب له هغو خلکو سره د ناستې ولاړې خبره کوي چې د تیر جمهوري نظام برخه ول خو د ملګرو ملتونو بشري حقوقو سازمانونو او ګڼو نورو ادارو په دوامداره توګه راپورونه خبر کړي چې طالبانو پخوانی پوځیان سیاستوال خبريالان او د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو ادارو کارکوونکي وزلي تری تم کړي او یا یې زندانی کړي دي. خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او له خلکو سره یې د راسه درسې خبره کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما یو نوی وړاندې په خپل نوي راپور کې وویل چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې و پخوانی سرتیری شکنجه او وزلې دي. د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان د 2021 کال د راپور لمخې طالبانو د خپل حکومت رامنځته کېدو په یوازې لومړی یوانی میاشت کې په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې تر سلو زیات کسانو وزل او په دوی کې داسې خلک شامل و چې طالبانو ته تسلیم شوي یا طالبانو نیولي و. د راپور زیاته کړي چې د طالبانو مشرتابه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تسلیم شوي واحدونو غړو ته لارښوونه کړې وه چې نوملیکنه وکړي چې د خوندیتوب تضمین لیک ترلاسه کړي. خو د طالبانو ځواکونو له دغې نوملیکنې په استفادې هغوی نیولي او په ډېرې چټکۍ یې یا اعدام کړي او یا یې په زور ورک کړي دي او د دوی مړي یې خپل خپلوانو یا ګاونډیانو ته پریښي چې وایي مومي. دا طالب چې وایي اوس یې د تیر په پرتله نظر بدل شوی دی هیله څرګندوي چې افغان ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو محدودیتونه زر تر زره لري او په خبره یې د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په فضا کې ورته د پرمختګونو زمینه برابره سي. خو طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه نجونې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو نیولې تر پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو راګرځولي. ان د کورسونو دروازې یې پر مخ ورتړلي او په ډېریو نادولتي او اکثرو دولتي ادارو کې د زورګونو خزو پر کار بندیزونه لګولې دي. که څه هم د دې طالب پشان په افغانستان کې د 2021 کال د اگست پر 15مه د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د زورګونو طالب جنګیالیو ځوان په لوړه کچه بدل سو، لمورچالو او پټانځایونو دفترونو ته ورسېدل او اوس په زغروال یا مډرنو موټرو کې ګرځي. خو برعکس په خپلو محدودیتونو او ځینو تګلارو سره یې میلیونونه افغانان کډوالۍ ته اړ کړل چې په کور دننه هم له شدید بېوصلۍ سره مخامخ دي او د دغه هیواد ډیری بنسټونه په ځانګړي ډول تعلیمي او روغتیایي سکتورونه اغیزمن شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات مکبر کې قدر منو بللی زکن کو زبرشنا غفاری او زربه هم تاسو ټول تشرغ راس پېما د ول سم ټول کې جغرافي مسمن دریم دوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو بللی زکن کو برتر او چور او صحت مند او سری او صحت چمې ګم پتن می درنو زکن کو د چې مرسته سو د جغرافي مسمن دریم دوست نو هله د چې خپل زنو سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسنن سره نوٹ کین. قدر منو زکن کو مرسته سو د دریم لوست موضوع چین ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ور ورو د کرنې او مالداری سرګندوالي په حق لده چې صفه په کتاب کې لويشتمه نه پیل به تر دې شي چې پیپرین هم درنګ از موږ تاسو د نن ورځې درس یې هدا بیا موږ موزګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی. لومړی د کرنې او مالداری سرګندوالي، دویم انرژي او د هغې اهمیت، دریم انرژي د نوي کېدو او نه نوي کېدو سرچینې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړو زده کوونکو د پرته او چاو ټکټ په هیله یم هله دا چې د لوست تر پای پورې سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولالي زده کوونکو د لوست په پیل په شپو کې لومړی موږ تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په هکله ولولو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ تاسو د کرنې او همچنان د تر څنګ د مالداری په هکله معلومات لاسته راوړو، نو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په هکله معلومات لاسته راوړو چې څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خو زده کوونکو کشیر مرابطه سو غواړو د خپل هیواد پر مالداری او د کرنې په وضعیت په حق له بحث وکړو. نو مرابطه سو د سویل سو چې زمرګران هیواد افغانستان یو له کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې اصل کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیات شمیر خلک یې پر کرنه او مالداری باندې بوخت دي. یعنی د زمرګران هیواد یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه نه شمیرل کیږي. یعنی موږ نو سویل چې زمرګران هیواد افغانستان یو له اصلي هیوادونو له جملو څخه دی، ځکه زمرګران هیواد افغانستان کې دومره کار نه دی سوي لکه څومره نور هیوادونه ته چې کار سوي. سره لدی هم بیا هم زموږ هیواد کې په دا وروستیو کلونو کې یو څه پرمختلال پرمختوالی راغلی دی، یو څه پیشرفت پکې راغلی دی. خو بیا هم هر کله چې د ستونزو او مشکلاتو او شخړو سیاسي ننګونو تر تاثیر لاندې راځي او بیرته څومره پرمختګ چې دی کړی وي هغه بیرته له منځه څخه ولاړ شي. خو بیا هم کشیرې دا یو څه بدلون راغلی دی. بیا هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بېوزلو کچه په زیاته کچه سره د ځکه زیات شمېر وګړي زموږ افغانستان کې اوسېږي چې هغوی د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې نه سي پوره کولای او دوی لوږي او تندې سره مخامخ دي. په اوسني وخت کې شپږ میلیونه خلک چې دي په ورځني کارونه چې دي لوږي او تندې سره مخامخ دي. ځکه کچېره مور تاسو د افغانستان اقتصادي وېشتو ګورو په سلو کې څلور وېشت کورنۍ هر ورځ ډېر لږ خوراکي لګښت لري چې دي د خپل خوراکي لګښتونو د پوره کولو لپاره دا سلويش پیسې د خلک شیدي دا کوم څلور ویش پیسې د کوم خلک شیدي د خپل خوراکي لګښتونو لپاره د لوږې او تندې سره مخامخ دي. او همشنان په ټوله هیواد کې په سلو کې دیش نه پوس د خپل اړتیاوي لږ خوراکي توکي مصرفوي. یعنی په سلو کې دیش پیسې د خلک کولی سي خپل ورځنیزي اړتیاوي پوره کړي، خو مګر نور پیسې د کسان چې دي هغوی نه سي کولی خپل ورځنیزي اړتیاوي پوره کړي. خو ټیټ عمر لرونکي ماشومان بیا زموږ په هیواد کې له زیات وزن کمښت یا هم خوارځواکۍ له ستونزې سره مخامخ دي. په دې باندې اخته شوي دي ځکه ښه غذایي توکي مېرمنو ته نه چمتو کېږي تر څو هغوی د خپل اولادونو روزنه پوره کړي. نو په سلو کې د شپږ اعشاریه اووه یې له همدې عمله څخه مري چې ځکه چې خوارځواکي کمزوري وزن کمښت وي. نو له همدې عمله څخه زیاتره ماشومان د مړینې لامل هم ګرځي چې په ټولنیزه توګه زموږ په هیواد کې په سلو کې څلور څلوېښت وګړي په بېلابېلو کچو د خوراکي توکو ستونزې لري چې نه دې سره هم مخ دې کچیر موږ او تاسو د افغانستان د اوبو او د ځمکې څخه په جغرافیه چاپریال ته متوجه اوسئ. چې دغه کومې اوبه او ځمکې چې لري نو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له بډایه هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. کچیر موږ او تاسو د دې څخه په سمه توګه باندې ګټه واخلو نو موږ او تاسو کولی شو چې په خپلو محصولاتو سره خپل د ګران هېواد افغانستان وزه راپورته کړو، نه یوازې دا چې موږ او تاسو به د خپل هېواد ورځنیزې اړتیاوې پوره کړو، یعنې د خپل هېواد د کوم نفوس چې پکې ژوند کوي د دې ورځنیزې اړتیاوې پوره کړو، بلکې کولی شو دغه کومه کرنیز حاصلات چې موږ او تاسو په افغانستان کې لرو هغه نورو بهرنیو هېوادونو ته هم واستوو. نو موږ ویلی شو نه یوازې چې کورني اړتیاوې موږ او تاسو د دې څخه بشپړولی شو، بلکې کرنیز محصولات د صنایعو او د هېواد د صادراتو کې هم مهمه وده او رول لري چې موږ او تاسو سره کولی شو په صنایعاتو کې هم بشپړه ونډه واخلي. ترونه ځکه کو هغه لاملونه چې د یو هیواد په مالداری پرمختګ او محدودیت پورې اړه لري، د هغو له جملو څخه یو په خپل لومړنی پکتور چې دی هغه اقلیم دی. که چیرې یو هیواد ښه اقلیم لري، هغه هیواد کولی شي د ښه حاصلات ترسره کړي، ځکه دا یو مهم پکتور دی. ښه اقلیم کولی شي چې یو ښه حاصل هیزه ځمکه باندې تاثیر وکړي. دویم فیکټور چې دی د ځمکې جوړښت دی. د ځمکې جوړښت باید شګلن ونه اوسېږي، ځمکه باید صافه شفافه خاوره ولري تر څو په هغه کې وکولی سي چې کرنیز حاصلات وده وکړي، او خاوره باید بشري واوسېږي، لکه خاوره باید تخم کرلو لپاره برابر اوسېږي تر څو بزګران وکولی سي خپل کرنیز حاصلات په سمه توګه سرته ورسوي. د دې تر څنګ د هېواد په ځینو لوړو سیمو کې لکه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینو لوړو سیمو کې لکه کابل، ګردیز، غزنی او نورو کې کرنه یوازې په یو فصل کې پکې کېږي چې سمه حاصل هیزه ځمکې لري. نو موږ ویلی سو اورښت کمښت او د اوبو نشتوالی د یو هېواد کرنې ته زیان رسوي. که چیرې اوبه کمښت واوسېږي نو هغه هېواد نسي کولی په سمه توګه سره خپلې کرنې ته وده ورکړي. او په هېواد کې د اوبو لګولو سیستم ښه پرمختګ ګونه له جملو څخه دی چې د افغانستان سیندونه د اوبو جریان په کره توګه سره سرته رسوي او هغه پکې کې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو په ټولنیزو توګه سره موږ ویلی سو چې په افغانستان کې کرنه او مالداري تر ډېره حده پورې په دودیزه توګه سره مخې ته وړل کېږي، چې دا د هېواد په پراختیا کې مخې ته راوړي چې مختلف ډول شفتالو، البالو، رنګارنګ بینډي، بانجان، رومي دا ټول زموږ هېواد کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې تر څنګ کدرمنه وګلړې زده کوونکو په ځینو سیمو کې موږ او تاسو ځینې توکي دي چې هغه موږ او تاسو کرنیز چارې کې په پراخه توګه باندې ګټه ځینې اخلو، چې بزګران یوازې د خپل کورنۍ اړتیاوې باندې پوره کوي او وروسته د هغه څخه د هغه یو څه اندازه بیا بازارونو ته وړاندې کوي او خرڅوي. چې کله چې په دغو سیمو کې اورښت کم شي نو دغه د اوبو د نشوالي له کبله څخه کرنې ته تاوان رسیږي، او دوی نه یوازې بیا د خپل خوراکي توکي نی برابرې نسی کولای چې بازار ته وړاندې کړي، او په هیواد کې د اوبو د لګښت سیستمونه پر مخ باندې نه دي تللي، ځکه چې هیواد یو له هیوادونو له جمهور څخه دي چې پر مشینری باندې نه دي ولاړ. مشینری پکې کې په کم ده، کم توګه سره ده. نو د کرنې په برخه کې پانګه اچولې هم کمزورې دي، او د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو لګولو ته اړتیا لري خو هغه نسته. یعنی د اوبو لګولو ځینې سیستمونه ته موږ ضرورت لرو، مګر په هغه سیمو کې د اوبو لګولو سیستمونه نسته، چې دا هم د هیواد له کمزوري د نشه له جملو څخه شمېرل کیږي. لکه څنګه چې مخکې موږ او تاسو ویل چې زموږ هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته کچه خلک په کرنه او مالداري باندې بوخت دي، او دوی د هغه سرویو په روزنه کې وي. د سرویو په روزنه سره دوی د هغوی مستې، شلومبې، شیدې، کوچي، پیره او ایده خرڅوي، او وروسته د هغه څخه یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي چې د هغه تر څنګ دوی د ژوند نورې ورځنیزې اړتیاوې لکه لباس رانیول، جامې جوړول، څپلۍ رانیول، او د کور نور سامان کی لوشي دا رانیول دا بیا د هغه په واسطه سره دي ساتل شوی. نو درنو ځکه کوم خدای دی چې تر دې دم پر تاسو پوسی او اوسې ژوند سم د لوست راتلونکي برخه تر ازو چې دې برخه کې مراد تاسو د انرژي او د هغې اهمیت اړوند بحث لرو. انرژي چې مراد تاسو ټول په هیجو انرژي هغه ځواک یا هم هغه قوت طاقت ته ویل کیږي چې د هغې په وسیله سره مراد تاسو په صنایعو، ماشینونو او صنعتي تولیداتو کې خوځش یا هم چټکتیا رامنځته کوي. نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمیر د انرژي سرچینې موجودې دي چې زموږ په هېواد کې د ځمکې پر مخ او د ځمکې لاندې موندل کیږي، چې په اوسني وخت کې د افغانستان د صنایعو د انرژي د اړتیاو د لرې کولو لپاره لوی او کوچني ماشینونه چمتو شوي دي چې ټولنې د پرمختګ لپاره انرژي ډیر اهمیت لري. کچیرې په یو ټولنه کې په یو هیواد په یو ځای کې انرژي موجوده واوسي، نو هلته به په پراخه توګه سره سوداګري سرته ورسول سي، صنعت کې به پراختیا راسي، لیږد او رالیږد کې به اسانتیاوې منځته راسي، او حیاتي چارې به په مستقیم توګه سره مخې ته ولاړې سي. او انرژي پر دغو ټولو شیانو پورې مربوطه ده. یعنی کچیرې موږ تاسو سوداګري کوو، کچیرې صنعت کارونه باندې اخته یو، کچیرې په یو دفتر کې کار کوو، کچیرې په یو ښوونځي په هر ځای کې کار کوو، موږ تاسو انرژي ته ضرورت لرو. چې د انرژي مهمې سرچینې له جملو څخه یو پخپله د ډبرو سکاره شمارل کېږي، دویم نفت دی، ګاز دی، اوبه دی، باد دی، لمر ده، او نوري انرژیانې دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کېږو. قدرمنه زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره چې دي یو له مهمو صنعتخیزو انرژیو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د سمن توکو په توګه باندې کار ځینې اخیستل کېږي، چې نفت هم زموږ د هیواد یو له مهمو انرژیو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې سرچینه یې په ځانګړې توګه سره ارزښت لري. او د ځینو پلټنو پر اساس په 1355 هجري لمریز کال کې په دې باندې د نفت په هک له پلټنه وسوله، چې په افغانستان او بهرنیو جیولوجیکستانو لخوا څخه دا څېړنه ترسره شوله. او دا معلومه شوله چې په زموږ په هیواد افغانستان کې ډېرو سیمو کې ځانګړې توګه سره په شمالي برخو او لویدیځو او سویلي برخو کې ډېر د نفتو ګاز او د نفتو زیرمې شته، چې دغه د افغانستان په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی شي. همچنان موږ په هیواد افغانستان کې مختلفې بیلابیلې سرچینې دي چې هغو څخه موږ تاسو ګټه اخیستلی شو. اوس هم درنو زده کوونکو، بله برخه چې د موږ تاسو وایي د انرژي د نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې لولو، چې دغه انرژي نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې په خپل په طبیعت کې د انرژي دوه ډوله سرچینې موجود دي. یو سرچینه چې ده هغه سرچینې دي چې نوي کېږي، او دوم چې دي هغه سرچینې دي چې د نوي کېدو وړتیا نه لري. یعنی موږ نشو کولی چې هغه نوي کړو. اوس موږ تاسو لومړنۍ هغه سرچینې لولو چې نوی کیږي. یعنی نوی کیدونکي سرچینې کومو سرچینو ته ویل کیږي؟ لومړی درنو ځکهونکو، انرژي د تولید د نوی کیدونکو وړ سرچینې هغه سرچینو ته ویل کیږي چې په طبیعت پوری پر اندازه سره موږ تاسو وکولای شو چې هغه پیدا کړو. لکه اوبه، دا موږ تاسو کولای شو چې نوی کو، باد او لمر چې تل زموږ په چاپیریال کې شته دي او پای ته رسیدونکي نه دي او بیا پایان نه لري، نو موږ تاسو ویلی شو چې دغه موږ او تاسو بیا بیا نوی کولای شو. مثلا اوبه دي، کله چې موږ او تاسو اوبه چې دي په سندونو او رودونو کې تاسو وګورئ، پایا نه لري، همداسې روانې دي، روان دي، موږ او تاسو نوی اوبه ترلاسه کولای شو. لمر دي، نن تاو دي، سبا یخ دي، یعنی نن ورځ تاو ده، ورځ سبا یخ ورځ ده، لمر هم نوی کیږي، رڼا ده، یوه ورځ شپه یې یوه ورځ وي، نو دا نوی کیدونکي انرژي ورته کیږي. خو د انرژي نوی کیدونکي منبع یا هم سرچینې هغو سرچینو ته موږ او تاسو ویلی شو چې وروسته تر یوې مودې څخه زیرمې پای ته رسیږي، لکه د ډبرو سکاره نفت دي. یعنی نه نوی کیدونکي سرچینې شي دي چې هغه بیرته نه نوی کیږي، لکه د ډبرو سکاره کله چې وسوځي سي بیرته موږ تاسو د ډبرو سکاره نه سوځین جوړول. نفت دي، همدارنګه ګاز دي، کچې موږ تاسو وسوځو بیرته موږ تاسو هغه ګاز نه سولاسته راوړل، نو دغه ته دغه سرچینو ته بیا نه نوی کیدونکي سرچینې هم زیرمه کیږي، چې وروسته د یو څه مودې څخه موږ تاسو لاسته نه سراوړل او تل په پرله پسې توګه څخه کار ځینې اخستر کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپل حرارتي انرژي ده، چې حرارتي انرژي هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهمو انرژیانو له جملو څخه شمېر کېږي، چې دا انرژي دغه ډول انرژیانې نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي برخې هم لري، چې حرارتي انرژي د ډبرو د سکرو د نفتو او ګازو د سوځولو څخه لاسته راوړل کېږي، چې د چاپیریال د ککړتیا او د ځمکې د تودېدلو لامل ګرځي، چې ځمکې ته ډېره تودوخه ورکوي. او زموږ په هیواد کې د انرژي دغه دواړه ډوله سرچینې لکه نوی کېدونکي او نه نوی کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کېږي. په افغانستان کې د دې ترڅنګ چې د ډبرو سکاره، نفت او ګاز پیدا کېږي، نه نوی کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کېږي، بلکې د انرژي د نوی کېدونکو سرچینو څخه هم په پراخه کچه کار اخیستل کېږي، چې د هغو له جملو څخه یو خپله اوبو انرژي ده چې نوی کېدونکي سرچینه یو مهمه سرچینه ده. هغه سیندونه چې دي، په دې کې موږ تاسو د برېښنا بندونه جوړ کړي دي او د دې څخه ګټه اخلو. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د دې دم پرې پوه شوي اوسېږي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته په دې کې کورنۍ دنده ده، دوه سوالونه دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال، افغانستان د کرنې له پلوه څه ډول انرژي ده؟ لري. د ایم سوال انرژي اهمیت څه شي دی زموږ په ژوند کې؟ نور نه درنو قدر منځ ځکه کوم زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. هله د چیو سپو سی وو سې تر بل داس درس پر ساس په درنه حضور کې حاضرین د الله پمان.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اوس بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ کډر مونږ غوړلې سکون کو زه برښنا غو پاره یو زریبه هم تاسو ټول تشه غواس پېما د ول سب ټولګي جغرافیه مزمن درې ولوستا هله د چې تاسو ټول کډر مونږ غوړلې سکون کې برات رو غو جوړو صحت مند او سې ریال د صحت چمې بون پتن مې کډر مونږ سکون کو د تل بسری یو زریبه هم یاد وری کوم هله دین چې تاسو د نن ورځې نه ولوست پېل کان تاسو ټول پاره زده کوئ کې باید له خپل ځانو سره بل د ول سم ټولګي جغرافیه مزمن کتاب کتابچا او قلم ولول تر څو وکولې سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر نو سره نوٹ کړئ. کدر مونږ غوړې چې کون کوس مړ تاسو د نن ورځې دریم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی اداري تشکیلات وې ولایتونه او مرکزونه یې دریم د هیواد په پرمختیا کې تنفس اهمیت یعنی موږ به نن ورځ مرکزان هیواد افغانستان د اداري تشکیلات او د ولایتونو او مرکزونو او هم چې نن د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په حق له معلومات ولولو نو خلې ته چې تاسو ټول درنه کون کې د لوستر پای پر راسره ملتیا وکړي او یو څه تکړه نو نو سکون کو وس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې سم راستاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع د افغانستان د اداري تشکیلات په حق لنه لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو هر هیواد خپل پزلان کې خپل ځان ته اداري تشکیلات لري چې هغه خپل اداره یا هم خپل حکومت پر منیجمنت کوي نن ورځ موږ تاسو سم د ګران هیواد افغانستان د اداري تشکیلات په حق لنه معلومات لسترو خو شو کډر منځ سکون کو کوم وخت کې شي کله غازی امان الله خان سلطنت وو په هغه وخت کې افغانستان غازی امان الله خان په 15 ولایتونو او سلورو علي حکومتونو باندې ویشل وو چې غازی امان الله خان په 15 ولایتونو چې وو د هغو له جملو څخه په هغه وخت کې کوم نمونه شي وو کابل وو د کابل ولایت وو دویم چې وو کندهار ولایت وو دریم هرات څلورم ترکستان او پنځم په خپل د قطغن او بدخشان سیمه وي دغه د افغانستان پنځه ولایتونه وو او څلور علي حکومتونو له جملو څخه یې په خپل د ختیځ سیمه علي حکومت وو دویم سیویلي سیمه علي حکومت وو دریم د میمنی علي حکومت وو او څلورم چې وو د فراه علي حکومت باندې مسره جدي چې دغه حکومتونه غازی امان الله خان د حکومت په وخت کې سره رامنځته شوی وو درنو ځکه کو کله چې دغه ویش یا هم اداري تقسیم بندي ته کتل شوی ونه په هغه وخت کې په ډېر لسه او دروسل بشته مریض کال کې دغه د سیمو ویش هم اداري حکومت چې وو په دغه وخت کې ځینې طبي خندونه رامنځته کړل لکه غرونه زیات شمیر غرونه چې زموږ په هیواد کې موجود و همدارنګ پراخ او سوزه بون کې دشت موجود وي تنګي او سبل العبور درې موجود وي په هیواد کې او هم چې نن د وخت د لیشت او رابېش د وسایلو لکه بل څخه زیات ستونزې رامنځته شولې ځکه په هغه وخت کې د لیشت او رابېش د لپاره داسې زیات سہولتونه نه و برابر لکه څنګه چې په اوس وخت کې نو دغه زیات ستونزې رامنځته کېدو لکه بل څخه دولتي چارواکو نسبه کولای چې تر څو د خلکو شکایتونو ته غوږ ونیسي او د هغوی ارزې وکړي ځکه د دوی مسؤلیت زیات و ولایتونه هم ډیر کم و او هم چې نن د دوی منیجمنت یې هم دا کول هم ډیره زیاته سخته ودې لپاره
نو په هغه وخت کې ایرپانی او ټولنیز موضوعګانو ته ډېر زیات پام نه کېدله. نو په 1323 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره اساسي قانون د تطبیق او ولسواکۍ د تمیم لپاره په هیواد کې اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات منځته راغلل. کله چې دا تغیرات منځته راغلل نو افغانستان خاورې یې په 9 واحدونو او ولایتونو باندې وویشل. کله چې د افغانستان خاورو پر څو تقسیم بندي یې کړله وی ویشل، نو په هغه وخت کې هر ولایت د والي په واسطه سره کنټرول کېدله چې دغه والي به له مرکز سره مستقیما یا هم نیغ په نیغه اړیکه درلودله چې د ادارې کنټرول به د والي په واسطه سره سرته رسول کېده. او د هر ولایت چې و درنو زده کوونکو د ادارې او قضایي چارې به په خپل وار سره د خلکو د ارامۍ او د اسانتیا لپاره په کوچني ادارو واحدونو باندې ویشلي وي چې د هر ولایت په ولسوالۍ او کلیوالی باندې ویشل یې هم تقسیم ودی سو. کپلان او خلاص ډول سره وایو درنو زده کوونکو د ولسوالی اداره کول چې و د ولایت د خواسخه کېدل، یعنی د کوم ولسوالی اداره چې و د ولایت په غاړه وو او د ولایت اداره چې وو په مرکز سره به اړیکه ترلاسه او ورسره به د هغوی سوالونو ته ځواب وي. خو د اجرایي قوې او نور غړي به د وزارتونو له خواسخه ټاکل کېدل او خپلې دندې په دوی سرته رسولې چې د والی نظر څخه به د دوی ټول کارونه سرته رسول کېدل. او ورسره لومړی به والی ټول نظر پراچو، ورسره د هغه څخه د ولسوالی کارونه چې وو هغه به ټول بیا د ولسوال تر نظر لاندې سرته رسول کېدل. یعنی د ولایت کوم چار چې به وي هغه به د والی له نظر څخه سرته رسول کېدل، خو د ولسوالۍ کوم چار چې به وي هغه به بیرته د ولسوال تر نظر باندې وتلی چې بیرته به د دې وخت کې به همچنان د والی کارونه چې به و چې کوم سرته به رسول، نو محلي ارګانونو ریاست جمهور ته به هم د ځواب ورکوي. همدارنګه درنو زده کوونکو د دې وخت په جریان کې په 1300 مریز کال کې د هیواد په اداري ویش کې تغیرات راغلل چې د افغانستان ولایتونو شمېر 2 ته پورته شو چې 4 شاري ساحې او 204 ولسوالۍ رامنځته شولې چې 2.5 اصلي او فرعي کلي پکې شامل و. چې وروسته بیا د هغه څخه په 1315 مریز کال څخه وروسته د ولسوالۍ کې چې یوه یې پنجشیر او بلې دایکنډي و د هم اور 8 شول یا هم ورته اضافه شو. خو په وروستي کلونو کې د کله چې افغانستان حکومت جمهوري یا هم اسلامي جمهوریت و، نو په دغه وخت کې اسلامي جمهوریت په وخت کې د ولایتونو شمیر 4 ته پورته شو چې په دې وخت کې ولسوالۍ شمیر بیا 343 ولسوالۍ او 100 موقتي ولسوالۍ باندې وویشل شو چې د افغانستان ټول لوی ښار چې و هغه په خپل یې هم پایتخت هم مرکز چې و هغه د کابل ښار په نامه سره یادېده چې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیرل کېده. او همدارنګه درنو زده کوونکو مراتاسته په کتاب کې جدول لکړی دی چې په هغه جدول کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مکمل 4 ولایتونو نمونه همچنان د هر ولایت مرکز مراتاسته په نښه کړی دی او د هر ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې مراتاسته په نښه کړی چې له هغو له جملو څخه به نن ورځ د تاسو د 15 ویم او نور ټوله 4 ولایتونو نمونه او د ولایتونو مرکزونه او د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې به تاسو خپل ټوله له خپل ځانو سره لولي او په منظم ډول سره به زده کوي. نو درنو زده کوونکو په جدول کې موږ تاسو په لمړني شمېره کې د کابل ولایت لرو چې نوم یې کابل دی او هم چې نن دی ولایت مرکز ښار چې دی هغه خپل د کابل ښار دی چې ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې 4,502.85 دی. دوم نمبر کې کندهار دی چې مرکز یې بیرته کندهار ښار دی او په کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 4,500.84 دی. دریم هم هرات دی چې بیرته مرکز د هرات ښار دی چې کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 55,000.85 رسیږي. څلورم بلخ دی چې مزار شریف یې مرکز بلل کیږي، دا هم 40,000.89 د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې راځي. او پنځم هم ننګرهار دی چې د ولایت نوم ننګرهار دی مګر د ولایت مرکز چې دی د جلال آباد ښار دی چې 1,000.5 په کیلومتر مربع مساحت لري. نور درنو زده کوونکو تاسو خپل ځانو سره خپل تکرارولی سئ او زده کولی سئ. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په راتلونکي برخه کې د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په هکله معلومات لاسته راوړو. درنو سکون کو نپوس د یو هیواد د ټولو اوسیدونکو ته ویل کیږي، یعنی هغه اوسیدونکي کوم چې په یو هیواد کې میشتي، چې دغه اوسیدونکي په بیلابیلو لاملونو له مخې څخه په بیلابیلو ځایونو کې میشتي یا هم ژوند کوي، چې په دغو ځایونو کې سره ځای پر ځای شوي دي. د دې تر څنګ نپوس شمیر په ځینو ځایونو کې لږ او په ځینو ځایونو کې ډېر وي. خو موږ او تاسو دا مهمه ده چې باید په نپوسو دغه لامل باندې وپوهیږو. درنو زکونکو عموما دا په یاد وساتي په کومو سیمو کې چې د انسانانو دپاره د ژوند امکانات برابر واوسیږي، په هغو ساحو کې انسانان په زیاته کچه سره ژوند کوي. یعنې د نفوسو ګڼوالي لپاره باید د یوې سیمې نفوس د هغې پر مساحت باندې موږ او تاسو وویشو. که چیرې موږ او تاسو دغه نفوس وویشو، بیا موږ او تاسو کولی شو دقیق معلومات لاسته راوړو. خو کله چې په افغانستان کې په 1990 لمریز کال کې سروې سرته ورسول شول، نو له دې څخه دا په ډاګه شول چې په افغانستان کې 10 میلیونه تنه کسان ژوند کوي. یعنې د اټکل د مخې څخه 10 میلیونه تنه کسان پکې ژوند کوي، چې په ټول هیواد کې دغه کسان شمیر دي. او همدارنګه اوسني نفوس په ټوله هیواد کې یو ډول نه دي، بلکې د دغه اقلیمي سیمو باندې اغیزه کوي. په کومو سیمو کې چې د ژوند ښه شرایط ورته برابر وي، ښه اقلیم آب هوا ولري، په هغه سیمو کې زیات شمیر کسان ژوند کوي. یعنې د ځمکې د جوړښت ښه شرایط او نور اقتصادي، بشري او سیاسي لاملونه د نفوس پر ساحوي توپیر باندې اغیزه لري. همدارنګه موږ او تاسو هغه سیمو کې چې زیات کسان ژوند کوي په افغانستان کې هغه عبارت دي، هغه سیمې عبارت دي د ننګرهار، لوګر، کاپیسا، لغمان، پروان او زیات نفوس چې دي په دغو سیمو کې ځای پر ځای شوی دي. په داسې حال کې چې د بکوا او مارګو په سوځونکو دشتو کې د نفوس شمیر بیا په کمه اندازه سره دي، ځکه هلته هم اقلیم تود دی او هلته ښه اقلیمي شرایط نشته. نو په هیواد کې پرمختیایي پلانونه او د نفوسو د زیاتوالي له مخې څخه په پام کې نیولو سره افغانستان نفوس په صنعتي مرکزي سیمو کې، اقلیمي سیمو کې، ښارونو او کلیو کې پرمختللو اندازه سره ځای پر ځای سوي دي، چې د ژوند شرایط ښه ورته برابر وي. او د افغانستان زیات شمیر کسان چې دي په کرنه باندې بوخت دي، یعنی دي د خپل ژوند لومړني توکي چې دي 80% خلک چې دي په کلیو کې ژوند کوي، ځکه هغوی په کرنه باندې بوخت دي. او 60% کسان چې دي په ښارونو کې ژوند کوي، چې په دې وروستیو کلونو کې د وخت په تېرېدو سره او سیاسي بدلونونو پر اساس سره د نفوسو ګڼه ګوڼه په جلال آباد، مزار شریف او هرات او نور ښارونو کې زیاته شوې ده. د دې تر څنګ قدرمنه ګلالۍ زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د احصایه او د نفوسو جغرافیې ویش چې دی، په دې هېواد کې د داسې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک استوګنه کوي، چې د خپلې استوګنې په باره کې که چېرې موږ تاسو فکر وکړو، نو موږ ویلی شو چې داسې زموږ ګران هېواد افغانستان لرغونو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې لومړني خلک یا هم لومړني قبیلې چې وي هغه په خپله لرغوني آریایي مدنیت بنسټ ایښودونکي وه، چې افغانستان ته راغلي وه، چې تاریخي جغرافیه د دې حقیقت ښکارندوی ده چې زموږ ګران هېواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، چې یو له تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو نفوسو شمېر په هغه وخت کې د تاریخي ښارونو د تاسیس له مخې څخه د برخ څخه پیلېږي، یعنی د برخ ښار څخه پیلېږي، چې موږ او تاسو په لوست ولوستله چې د بلخ ښار مرکز چې دی په خپله مزار شریفه ده. نو په دغه وخت کې زموږ او ګران هېواد افغانستان کې تقریبا له 80 څخه 85% نفوس یې پر کرنه او د هغه پر وړاندې پر کارونو باندې بوخت و. تر اوسه پرې هم کرنه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ورباندې زیات تمسکر کېږي، او زیات کسان چې دي پر کرنه او مالداري باندې خپل ژوند ته پرمختیا ورکړې ده او په دغه برخه باندې بوخت دي. نو له همدې امله څخه د فزیکي چاپریال جوړښت، اقلیم ډول، هایدروګرافي ځانګړتیاوې د انساني نفوسو د تمسکر او استوګنې لپاره بیلابیل تناسبونه شرایط برابر کړي دي، چې زموږ په هیواد کې هم د نړۍ د نورو سیمو په شان سیمې په بیلابیلو تناسبونو باندې رامنځته شوي دي. یعنې زموږ په هیواد کې د نړۍ نورو سیمو په څیر باندې درې وادي یا هم جلګې او سیندونو غاړو او د خلکو د بیلابیلو ډلو د استوګنې لپاره وړ چاپیریال رامنځته کړی دی، چې د کرنې او ژوندانه لپاره یې مساعد کړي برخې جوړې کړي دي، چې په کرنه او صنعت او مالداري کې ستره پراختیا رامنځته کړې ده او د پرمختیا له ګټو څخه ګټه اخلي. او د استوګنې د نامناسبې سیمې یې د استوګنې په سیمو بدلې کړې دي، یعنې هغه سیمې چې دې ته برابرې نه دي تر څو انسان پکې ژوند وکړي، خو بیا هم دغه د استوګنې لپاره چمتو کړي دي، ځکه چې زموږ هېواد چې دی یو غرنی هېواد دی، نو ځکه به زیات شمېر سیمو کې غرونه زیات دي. نو زموږ په هېواد کې د نفوسو تمسکر په هغو سیمو کې چې لوړوالی یې د 2500 متره څخه زیات دي محدود دي، خو هغه سیمې چې مساعد اقلیم، ښه خاوره او ډېر اوبه لري زیات خلک پکې استوګنه کوي چې په همدې ډول سره هغه سیمې چې له زر متره څخه زیات لوړوالی لري په ټوله هیواد کې پراخې او هوارې سیمې دي چې نفوس یې ځای پر ځای کېدنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي چې پرته صحرایي سیمو څخه یې د دې سیمو زیات نفوس پر کرنه او مالداري او نورو تجارتي چارو باندې بوخت دي. همدارنګه موږ او تاسو ویلی شو زموږ ګران هېواد افغانستان کې چې زیات شمېر کسان ژوند کوي، هغه د لوګر، پنجشیر، الیشنګ، الینګار، کونړ، هریرود سیندونه مرستیالان یې، د هلمند سیند ساحل او مرستیالان لکه ترناک، ارغستان، د ارغنداو، مرغاب سیند مرستیالان، د کندوز سیند، فراه رود، خاشرود او همدارنګه الیشنګ او د دې تر څنګ د امو سیند ګڼ ساحل او د افغانستان ډېرې ګڼه ګوڼې سیمې دي. د دې تر څنګ که درمل زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې ده د افغانستان ډېر نفوس لرونکي سیمې کومې دي او د افغانستان اوسني نفوس څومره دي. نور نه ترنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت علاقه مند.